په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د امریکا متحده ایالاتونو متحدانو د کابل هوایي ډګر ته د حملې د احتمالي ګواښ په وړاندې خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډګره د لری شي. په کابل هوایي ډګر کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
د مخکې ورځو په څیر نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته په سلګونو کسان راټول و.
ویل کېږي د خلکو ګڼه ګوڼې د دې هوایي ډګر ځینو تاسیسات ته هم زیان اړولی.
د رنوی لایټونه ډیر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده.
په دې اړه مو د ملکي هوایي چلند ادارې له یو چارواک سره مرکه کړې. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لاره د خلکو تګ راتګ بیا زیات شوی دی.
دا چمن ته زر اورسېدل ما سالان کې ډېر په تکلیف سولارې خرابې وي.
د اسګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګي باران وایي نجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې نجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ان شاء الله راتلونکي به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو.
د ازادي رادیو دا خبری مجله ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار ته روشان پم راست وړاندې کوم، خو لومړی صفی ولستانه زیته ور ورکو چې افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبر نه وړاندې کی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. هالند، بلجیم او هنګری اعلان وکړ چې له افغانستان د خپل اتباعو او افغان همکارانو د لیک د عملیات پای ته رسولي. کریملین وایي د طالبانو په تړاو له پریکړې مخکې انتظار کوي چې دا ډله څه ډول عمل کوي. او د ایران په زندانونو کې د بېلابېلو ناوړه چلندونو په تړاو باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غبرګون څه دی دا به واوري. پوره خبرونه. د ناتو درې غړو هیوادونو هالند، بلجیم او هنګری له افغانستان څخه د خپلو اتباعو او خپلو افغان همکارانو د لیږدولو د عملیاتو د پای اعلان وکړ. متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو بیا خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې سمدستي د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه لیرې شي. دوی ویلي دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د ترهګریز برید لپاره خورا معتبر ګواښونه موجود دي. د خبرداریو سره سره زرګونه کسان هڅه کوي چې د کابل هوایي ډګر له لارې له افغانستان څخه ووزي. دا لا روښانه نه ده چې څومره لویدیځوال د هوایي ډګر لارې د افغانستان پریښودو ته انتظار باسي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون وویل چې لا هم په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زر امریکایي اتباع موجود دي. د راپورونو له مخې د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس نن ویلي دي چې د اګست له 14مې راهیسې څه باندې 3000 کسان له افغانستانه د امریکا په مټ باندې راایستل شوي، چې پکې لسګونه زره افغانان او امریکایان شامل دي. کرملین وایي د طالبانو په تړاو له پریکړې مخکې انتظار کوي چې دا ډله څه ډول عمل کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن په موسکو کې یو خبری غونډې ته وویل دوی به د قانون او نظم پرامنځته کولو کې د طالبانو راتلونکي ګامونه، د خلکو مسؤلیت او د روسي ډیپلوماتانو د امنیت مسله له نږدې وڅاري. هغه زیاته کړه روسیا په افغانستان کې سولې او ثبات ته لیواله ده او احتمال لري چې له متحدو ایالاتونو سره د هر هغې مسلې په اړه خبرو ته دوام ورکړي چې راپورته کیږي. روسیې مخکې هم څو ځله د طالبانو له استازو سره د خبرو کوربتوب کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غکړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبي اسیا برخې نن په خپل ټوټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیوادو ووزي څو ځان او خپل کورنۍ خوندي کړي. امنست انټرنیشنل غوښتنه کړې چې ټول باید د افغانستان لپاره سره یو لاس شي. لکه چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې، لسګونه زره کسان په دې ډل لټه کې دي چې له هیواده ووزي. که څه هم طالبانو ویلي له چا سره کار نه لري او له هیواده دې نه ووزي، خو خلک په ویره کې دي چې دا ډله به د خپلې تیرې دورې په څیر بیا په خلکو زور زیاتی پیل کړي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلي طالبانو دا یو د همکار کمرمین وهلی دي. یاد په کابل کې له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره کار کوي. هغه ویلي د کابل شارناو سیمې ته د راپور لپاره ورغلی و، خو طالبانو پرې ګزارونه وکړل.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیسته، په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو څوک یې، په ما باندې گزارونه وکړه، زما له لاسه موبایل واخیسته، ته زما د کمرمین څخه کامرا واخیسته او موږ چې ورته کله کارتونه ښکارا کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو گزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي دغه پیښه په جدي توګه باندې څېړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د زمري پاتې ویشتمه چې د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون او په ننګرهار کې ګڼ خبریالان د طالبانو لخوا وویل شول. د سګنی کانکور اول نمره سلګي باران وای چې نجونې دې د خپل راتلونکو په اړه نه ناهیلي کیږي. هغه د خبرنن ازادي رادیو ته وکړه.
انجونې دې خپل راتلونکو ته نه ناهیلي کیږي ان شاء الله. دا سه د دوی مشران کوم خبرې کوي کچیرته دا په عمل کې وخی نو دا لری نه ده سهار څخه دونکو دي او ان شاء الله راتلونکو به روخانوي په غو صورت کې به روخانوي سیمنګ ټول کار وکاو او دوی سده کوم وادي ورکې دا به د ملکی
د کانکور نتایج پرون اعلان شول چې پکې سلګي باران چې د لغمان اوسیدونکو د 325 ډیر نمرې وګټلې او په ټول افغانستان کې اول مقام خپل کړ. لکه چې طالبانو په افغانستان باندې ولکټینګ کړې غنې خزي اونجونې د خپل راتلونکو په اړه باندې ناهیلي دی او وایي چې شل کلنې لاستراوړنې په اوبو لاهو شوې. خو طالبانو ډاډ ورکړی چې د اسلامي شریعت مطابق به د خزو اونجونو حقونو ته درناوی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له وین زندان لیک شوی ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. دغه وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او کار دفتر په دې اړه یو بیان ورکړی. دغه دفتر په خبره په دې ورستیو کې لیک شوی ویډیوګانې افشا شوی او هغه څه ښیي چې موږ ورته مخ پرې پوهېدو. د عدالت علی په نوم یو سایبر ډلې د فردا راډیو یو شمیر نورو رسنیو ته ویډیوګانې لیکلي او ادعای کړي چې دوی د ایوین زندان امنیتي کیمرې هکولو سره دا ویډیو ترلاسه کړي. دا ویډیوګانې لومړی د اگست په 28 د فردا راډیو لخوا نشر شوې او پکې ښکاري چې د زندان ساتونکو او پولیس د بندیانو سره ناوړه چلند کوي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل هیواد په جنو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته ده. هغه منلی چې د غیوات وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو ژوند شرایط خکړي. خغلی رئیسی دا سرګندونی نن د خپل کابینه د لومړی غونډه په پایل کې وکړي. د ایران خلک نه یوازې د کورونا وایروس دلتا باندې لږدي ګو اکثره مخ دي بلکې د واشنگتن لخوا لګول شو بندیزونه هم د دوی اقتصاد ته سخت زیان اړولې.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو د کابل هوایي ډګر ته د حمله د احتمالي ګواښونو په وړاندې خپل ادباو ته خبرداري ورکړی چې له دې ډګر دی لری شي. د احتمالي بریټ ګواښونه داسې مهال ورکول شوی چې په زورګونو افغانانو له څو ورځو راهیسې په دې هوایي ډګر کې اړول او وړي چې له هواده ووزي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو غوښتل چې د یو ترسي بریډ د ګواښ له امله د کابل له هوایي ډګر لري شي. رویټرز اشن څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي بریډ خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغه مرکزان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر لاري وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل دي چې د اگست تر یو دیرشم خپل ټول ځواکونه د افغانستانه باسي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د استولو په خاطر چې په تیرو دوه لسیزو کې د لویدیز له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتېدو دي چې په دومره لنډو موده کې به څرنګه افغانستان پریشتي. د بریټ خبرداري تیر ماښام ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغه باید ډیر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پریشتي. همدا ډول بریتانیا له خلکو غوښتل چې د هوایي ډګر له سیمه ووزي او خوندي ځای ته ولیشتي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې په لوړه کچه د ترستی بریټ امکانات شته. دا خبرداریانی په داسې وخت کې ورکول کیږي چې له کابل بهرنیان له خپل کورنۍ سره هم درز یو شمېر افغانان چې د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولې دي د حمید کرزي د هوایي ډګر لاري پوتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زورګونو کسان د دې په ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستانه پوتو دي. د ملکی هوایي چلند د برخې یو مسول احمد الله رفیق زای چې په هوایي ډګر کې په کار بوختي وای د ګواښونو سربیره د هوایي ډګر پر دروازو خلک ورمات شوي او د بیروبار ادامه لري. رفیق زی زیاته کړه چې په دې بیروبار کې د ځان وژن کې لپاره حمله ډیره اسانه ښکاري خو خلک خپل ځایونه نه لري کیږي. خلک وړي چې هواد پریشتي دوی نه ویری شي هر یو خپل ژوند په خطر کې اچولای.
د کابل هوایي ډګر ته د حمله د ګواښونو سره سره نن یو شمېر افغان خبريالان او مدني فعالان د هوایي ډګر ته څیرمه په یو اعتراضي غونډه کې راټول شوي او له افغانستان نه د خوندي وتلو غوښتنه کوله. نور په دې راپورټ کې
یو شمیر افغان خبریالان وایي د دوی ژوند له خطر سره مخ دی او غواړي چې د وضع ترخه کېدو له افغانستان وویستل سي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته په ملي او نړیواله کچه چا مثبت ځواب نه دی ویلی. دوی چې د پنجشنبه په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر مخې ته سره راټول سوي وو، په یو پریکړه لیک کې له افغانستانه د خوندي وتلو غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د یو تن خبریال جواد سروش له لورې ولوستل سو چې په یوه برخه کې داسې راغلی:
د نړیوالې ټولنې غواړي د افغانستان د وضعیت تر خوالي پورې دې موږ هم ځای ته ولېږدوي.
په پریکړه لیک یادونه سوې چې په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه تړل سوي او اوس مهال افغان خبریالانو سره د دوی په خبره تاوتریخوالی روان دی. په پریکړه لیک کې ټینګار سوې چې دوی زیاتره له ملي او نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې، خو په وینا یې تر اوسه د ژورنالیستانو د ملاتړ ملي او نړیوالو بنسټونو په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دولسو ورځو کې چې طالبانو له پنجشیر پرته ټول افغانستان نیولی، له خبریالانو سره د زور زیاتی دوه پیښې ثبت شوي. د دغه تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ پیښه د طالبانو له لوري په کابل ښار کې د تلونیوس خبریال او کمرمین وهل ډبول دي. تېره اونۍ بیا په جلال آباد ښار کې دوه خبریالان چې له ملي بیرغ د ملاتړ لاریون پر مهال یې خبرونه او ویډیوګانې چمتو کولې، د دوی په وینا د سیمه ییزو طالب وسلوالو له لوري وهل ډبول سوي. په ورته وخت کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به په جدي ډول وڅېړي. وروسته له هغې چې طالبانو د رواني اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو، د نړیوالو ځواکونو په مرسته ځینې خبریالان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده.
مدنی فعال عبدالام ملک هم در چې د کابل هوایي ډګر د خلکو د تک بهیر ساری وی د داعش له لور د احتمالي برید سربیره نن افغانانو هڅه کوله او هڅه کوي چې د میدان داخل ته ننوځي.
د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخ ته فسلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیري کې او دغه عمومي څلورلارې چې د میدان هوایي و مخته ده دلته به راشو، کش هم زیات و، موټرونه لارې به هم بندې وې. نو طالبانو به هڅه کوله چې د خلک سره ګوښه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي، اسناد لري، راغوښتل شوي دي، هغه خلک کابل هوایي ډګر ته لاره ورته
پرانیزي. مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایي ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي، څرنګه دوی کسان بدل کړي دي اوس په اسنادو باندې پوهیږي داخله؟
په لومړۍ ورځ کې داسې یو خبره وه چې ما تر ډېره حده دا خپل هم ولیدله او د ځینې کشرانو طالبانو څخه پوښتنه هم وکړله چې ولې تاسې دغه خلک چې اسناد یې نه دي سم تاسې ورته ور پرېږدي. نو دغه کشران طالبانو هم وویل او تر کومه حده چې ما ولیدله دغه خلک ډېر شلتوب به کوي، درې او څلور ورځې به د میدان هوایي و مخته و، طالبان به هم پتنګول او دوی ته به ویل چې بس موږ بیا یې تاسې موږ ور پرېږدي تاسې موږ ور پرېږدي. نو داسې وخت راغلی دی چې په اول کره ولې دغه کشران طالبان د پیاده یې چې دی دی ور پریشي دي، مګر په دوم مو دریم کرول کې هلته بیا مسلکي خلک ولاړ و، دا مسلکي خلکو له لوري څخه بیرته راګرځول شوي، بیرته رئیس شوي
دی. میدان دننه چې نن د کوم غوښونو خبره کیږي، دی د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتي دي او کنه؟
د میدان د داخل ته خو زه خپله نه یم ورغلی، ځینې کسان چې ورغلي وه د هغوی سره مې تماس درلودی چې هغوی اسناد لرله، د خپلو اسنادو له مخې څخه غوښتل شوي وه، د یو منظم پروسیجر له مخې څخه غوښتل شوي. هغوی وویل چې نن نسبتا هغسې جنجالونه نه وه لکه د مخکې ورځو کې چې د خلکو ویله. د سیرینا په نوم باندې یو هوټل شته په کابل کې، اکثر خلک دلته راغلي دي، دلته هم دا ول درې کرول لري، په دا درو کرولونو کې چیرېږي، په اخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد دی ګوري چیرې اسناد سم منظم وخت ورکی چې په پلاني وخت باندې په پلاني شمیره باندې پلاني ځای ته ځان راورسوي، هلته موږ د اساسي معلومات لیږو، هغوی بیا تاسو ته نن میدان ته ننباسي.
مدني فعال عبدالمالک همدرد چې په کابل هوایی ډګر کې د اوسنی وضعیت په اړه نور معلومات سره شریکول.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کابل نړیوال هوایی ډګر په تیر باندې وونه کې په لسګونو زره بهرانیان او افغانان په بیړنۍ والوتنو کې ایستل شوي. دا بهیر لا روان دی. غره ته نږدې دغه جوړ شوی هوایی ډګر د شپې او ورځې د څومره الوتنو ظرفیت لري په دې اړه احمد شبردي ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد برخه له عمومي رئیس غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې ده.
د کابل هوایی ډګر د ډېر الوتنو ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر قطع دي. تنها د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دي چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفا صاحب، تاسو چې ډېر ظرفیت لري، له ډېر نه مې مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکې کېدای شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
دې هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګسي او بل نشست وکړي. رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی. تر همزمانی کې دای شي چې تر لسو الوتکو ډیری پر مزه کوي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې چیکافو کې بل بیا راشي لندنګو کې.
یو وخت مو د سې اورېدلې و د خطر چې هوایي ډګر غرته نشتې دي، ممکن لوی الوتکې د کښیناسو په وخت کې لستونزو سره مخامخ شي. نو فکر کوي چې یوازې یو څه وړي الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وګبس؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکو لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډیر لکه د ایرباس 380 یا تر هغه نوري غټي الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردي تجهیزات چې واغه د منځ تللی دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته. نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي، ولی په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکې کېدای شي چې په سم هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګي شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب، تاسو د لایټینګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د سراپور درلو چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن، د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوی ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده. د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسیدلی دی. دا دقیق ده.
د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد برخې عمومي رئیس غلام جیلاني وفا و. همدا شیبه مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه یوه چاودنه شوې. مخکې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالتونو او متحدانو د کابل هوایي ډګر ته د حملې د احتمالي ګواښونو په وړاندې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډګره دې لرې شي. په دې اړه نور معلومات زما همکار راغونډ کړي، اجمل اند، همدا شیبه راسره وصل دی. ان صاحب، د دې چاودنې په ارتباط باندې څه نوي معلومات دي؟
نورې صاحب، چاودنه ډېره تازه شوې ده. لکه تاسو چې وویل، مخکې له دې نه ځینې خبرداری ورکړل شوې وه. دومره معلومات تر اوسه پورې شته دی چې د کابل د هوایي ډګر یا په کابل کې د حامد کرزي په نوم د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې بهر په ګڼه ګوڼه کې دغه چاودنه رامنځته شوې ده. د پنټاګون بیان جان کیربي چې ځواکونه یې دا مهال د کابل د هوایي ډګر کنټرول په لاس کې لري، دا تایید کړې ده. ویلي دي چې له هوایي ډګر بهر چاودنه شوې ده. په چاودنه کې د ویلي دي چې د تلفاتو په اړه باندې معلومات نه لري، خو دم غړی چې په دغه څو شیبو کې موږ شاوخوا سرچینو سره کمی اړیکې او تماسونه ونیول. داسې ښکاري چې چاودنه درنه چاودنه وه او مرګ ژوبله یې اړولې ده. په دی ازادي راډیو خبریالان هم هڅه کوي چې په دې اړه باندې نور معلومات هم تایید کړي. دستي همدا وایي چې چاودنه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې رامنځته شوې ده او مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، تر دې مخکې پرون راځي امریکا او د ناتو یو شمېر نورو هېوادونو خپلو اتباعو او همدارنګه د کابل په هوایي ډګر وټول شو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې د هوایي ډګر څخه دې په شا شي او دغلته یې د یوې احتمالي حملې چې دوی فکر ویلي وو چې ښایي د IS یا داعش د خراسان څانګې به پلان کړي وي، د دې خبرداری ورکړی و. نو دا څرګنده نه ده چې دا د هماغه خبرداري له مخې دا چاودنه رامنځته شوې ده او که نه بل کومه چاودنه ده، خو تقریبا په شمالي دروازه یاد شوې وه مخکې په خبرداري کې چې دغلته چاودنه کې دا چې ولې د چاودنې په مخنیوي کې خلک پاتې راغلي دي سره دې چې خبرداري هم ورکړل شوې وه، کافي معلومات وو. دا هغه پوښتنه ده چې کابل کې په هوایي ډګر باندې پاکمن امریکایی پوځیان او همدارنګه طالبان چې دا مهال په ښار باندې واکمن دي او د ګڼې ګوڼې د کنټرول مسؤلیت لري، دوی باید په اړه باندې سپینه
بلې مننه انسب. قدرمنو اوریدونکو، چاودنه نوې شوې د کابل هوایي ډګر شمالي دروازه کې شوې ده. البته داسې مهال شوې چې مخکې امریکا او د غرض د امریکا نور متحدانو هم د یو ورته حمله خبرداري ورکړی وو، او البته د اسلامي دولت ډلې او داعش نوم اخیستل شوی وو چې دا ډله پلان لري چې حمله ترسره کړي. چاودنه نوې شوې، تر اوسه پورې نور څرنګوالی مشخص نه دی. خو ازادي راډیو اوري د دې خبرونه په جریان او یا په بل خبرونه کې به د دې چاودنې لورستي انکشافات او خبر شي لورستي پرمختګونو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو اوري.
د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګی باران و انجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کیږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې انجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. مخکې له دې چې په دې اړه واوري، پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لار د خلکو تګ راتګ بیا زیات شوی. په چمن کې چارواکي د غرض وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیاته شوې او پر دې پوله د ورځې تر شپږ سوه پورې بار وړونکي لارې او کانټینرونه یو بل هیواد ته اوړي. ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال لچمنه رپورت لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پولې یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواک پوینا چې په خوا به پر دغه پوله د 15 څخه بیا تر 10,000 پورې کسان اوړېدل، خو اوس هر ورځ دغه شمېره د 13 څخه بیا 20,000 ته ورسیږي، ځکه چې نه یوازې د پاکستان څخه ډېری خلک افغانستان ته د کاروبار لپاره روان دي، بلکې د افغانستان څخه هم په لویه کچه خلک د دې لارې و پاکستان ته را داخليږي. د چمن پر سرحدي پوله یو رتبه مامور د نوم د نصر غندولو پر بنسټ و مشالېډو ته وویل چې دلته یوازې د پاکستان شناختی کارت او د افغانستان تذکره کتل کیږي. په دې ترڅ کې مې پر پوله د افغانستان څخه راغلو د ځینو افغانانو سره خبرې وکړې، خو د زیاتره وینا وه چې د طالبانو د راتګ څخه په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی، لکن خلک بیا هم په ویره کې دي.
افغانستان کې دغه تحولات دغه تحولات راغلي، حکومت سقوط وکړ، ژورنالو خو مګر نه لیدلی، خو هر شعبه کې راغلي کې طالبانو
اسکندر سمنګان د چمن ته زره ورسېدل. ما سالان کې ډېر په تکلیف سولاره خراب وي او بیا دلته راغلو په تکلیف ونی را پری خو دلو مریض ورا سره
کاروبار نشته که څه ډول راغلم سره کار پرند راغلم. نو ان شاء الله اوس خو سم سم دې هر څه صحیح دي، خو اوس مخکې مو کومه اوس دې کومه صحیح دي، اوس جنگ ما نه شه جنگ عربه ته کاروبار نشته، بس دا بس اوس راغلم کراچی ته روانم ان شاء الله کار ما کاته پر راځم.
د افغانانو غوښتنه وکړه چې د چمن په ډول دی د تورخم پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل سي، چې دغه ډول د شمال او د منځنی افغانستان څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا سي. په دې ترڅ کې مې په چمن کې د انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو څوک و خبرو ته چمتو نه سو. البته پر سرحدي پوله د یو مامور وینا وه چې په سپین بولده کې د طالبانو د راتګ څخه نه یوازې د دواړو هیوادو اړیکې اوس سمې شوي دي، بلکې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت هم زیات شوی دی، او هره ورځ د 50 څخه بیا تر 600 پورې لاریانې او کنټینران یو بل هیواد ته اوړي. په دې کې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان څخه وچه او نفده میوه شامل ده. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي زیاتره خلک اوس هم غوښتنه لري چې د خلکو او تجارت اسانتیا لپاره دي وخت زیات کړل سي، ځکه چې په اوس مهال کې سهار د 8 بجو څخه بیا تر ماپښین تر 4 بجو پورې دغه سرحدي پوله خلاصوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 سواتیا 1000 اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د ازادي رادیو د نن ورځې ورسته ماخامنې خبری مجله اوري. د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګي باران و انجونې د خپل راتلونکي ته نه نهیلي کیږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې انجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډېر انجونې دې ته اندېښمنې دي چې وبه کړی شي لوړې زده کړې وکړي. سلګي باران چې د لغمان ولایت اوسیدونکو د سګنی کانکور کې څه باندې 325 نمرې وړي دي او وایي چې غوړي ډاکټر شي. د تیر کال د کانکور اول نمره هم د شمسی علیزاده په نوم یو انجلۍ و چې هغه هم طب غوړه کړی وو. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان ځوانانو په تیر انجونې د خپلو زده کړو د حق له لاسه ورکولو په اړه اندېښمنې دي، د کابل له ولایت سلګۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ. دا د محمد اکبر خان پامیر له لیسې نه د 325.1515 نمرو په خپلولو سره وتوانېد چې د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. سلګۍ په داسې حال کې دغه مقام ته ورسېد چې په افغانستان کې ډېرې پوهنتونونه او د لوړ زده کړو بنسټونه تړلي او ځوانان یې اندېښمن کړي دي. دا وایي ځوانان او نجونې دې ناهیلي کېږي نه او خپل هڅو ته دې دوام ورکړي.
انجونې دې خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کوم خبرې کوي که چیرته دا په عمل کې وخی نو دا لرې نه ده سهار څخه کېدونکي دي، او ان شاء الله راتلونکي به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو او دوی سره کوم وعده ورکړي دا به د عملي کې زمونږ د پانتونو استادان د تشویق سي او د تقدیر سي. باید خارج ته لاړ نسي، نور ملکونو ته لاړ نسي، نو په هغه صورت کې کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
سلګي په داسې شرایطو کې چې ډېر ځوانان راتلونکي او لوړ زده کړو ته خوشبینه نه دي، باوري دي چې هسي نه ځای کیږي. دا وایي د طب لوستلو سره غواړي خپلو خلکو ته خدمت وکړي چې اړ نه شي د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي. دا سره له دې چې هیله مند ده هیواد به بیا تیرو ته نه ورستنیږي، خو وایي که د لوړو زده کړو چاپیریال پرې تنګ شي له هیواده به بهر زده کړې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي د ښځو د زده کړو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته او د یو منظم پروګرام په اساس کولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وایي
خوند پروګرام دی باندې د مکاتبو د تحصیل دروازې خلاصې دي، خو البته موږ تحصیلر باید صبر وکړو ترڅو یو سیستم په وجود باندې راسي او یو چوکاټ معلوم سي او منظمه پالیسي جوړ سي. دا غیر مخیز رو بیا خوند او منطول د یو منظم سیستم او چوکاټ لمخیز خپل تحصیل ته دوام ورکوي. په دې اړه باندې کوم سپنځ نه ست ان شاء الله.
د ازموینې د ملي کمیټې د معلوماتو لمخې د سګنی کانکور په ازموینه کې 200 داوطلبو ګډون کړی و چې 15 سلنه بریالي شوي دي. دا کمیټه وای یو سلو وزره پوهنتونونو او د لوړ زده کړو بنسټونو او نوي زره خصوصي پوهنتونونو ته پیژندل شوی دي، او د دوی په خبره یوازې سلور زره او درې سوه نه دي توانېدلې چې بریالي شي. د یادولو ده چې تیر کال د کابل د محمد آصف مایل له لیسې نه شمسی علیزاده توانېدلې وه چې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته بریالي شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو او ری مخکې مو واورید چې د کابل هوایی ډګر شمالي دروازه کې چاودنې شوې. اوس مو خبر ترلاسه کړ چې له چاودنې وروسته د ډزو غږونه هم اوریدل شوي. په دې اړه مو که نوي جزئیات ترلاسه کړل په بل خبرونه کې چې په څو شیبو کې زما